مشال ریډیو د شاهین بنیرې ما او تاسو ته په دغه یو ساعته خبري غړې کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان او سیمې نه په مهم موضوعاتو راپورونه او تبصرې لرو. په لومړي د دې وخت خبرونه وو. خبرونه د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر استقرار پرم قومي اسمبلی ته مینی بجټ وړاندې کړی چې پکې د یو سل اویا ارب روپو نوي ټیکسونه لګول شوي دي. د بنو په جانخیلو کې نن د امنیتي ځواکونو لخوا د یو سیاسي کارکن اجمان وزیر د نیولو او په سیمه کې د نامنې ضد مظاهره شوې ده. او په ترکیه او شام کې د زلزلې له کبله د مړو شو کسانو شمیر له څلوېښت زره پورته شوی دي او میلیونونه خلک مرستو ته اړتیا لري. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر استقرار پرون قومي اسمبلی ته مینی بجټ یا کوچنی بودیجه وړاندې کړې چې پکې د یو سل اویا ارب روپو نوي ټیکسونه لګول شوي دي. استقرار اسمبلی ته په خپله وینا کې وویل چې حکومت جنرل سیلز ټیکس تر اتلس فیصده پورې لوړ کړی دی. نوموړي وویل حکومت کوشش کوي چې داسې ټیکس ولګوي چې په غریبې او منځنۍ طبقه کم بوج راشي. د نوو ټیکسونو لګولو په دې اړه قانوني مسودې ته د 2023 کال مالیاتي بل نوم ورکړل شوی دی. پرون د قومي اسمبلی او سینټ په غونډو کې د حکومت مخالفو ګوندونو د دې بل مخالفت وکړ او ورسره د دواړو ایوانونو غونډې د جمعې ورځې پورې وځنډول شوې. بلخوا د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان پرون په خپل وینا کې په مینی بجټ نیوکې کړې او ویلي دي چې د سره به ګرانی او بیروزګاری نور هم زیاته شي. د بنو په جانخیلو کې نن د امنیتي ځواکونو لخوا د یو سیاسي کارکن اجمان وزیر د نیولو او په سیمه کې د نامنې ضد مظاهره شوې ده. ځینو مظاهره چانو مشالینو ته وویل چې امنیتي سرتیرو د فروری په 15مه د عوامي نېشنل ګوند ځایي کارکن اجمان وزیر له جانخیل منډه گرفتار کړ او له ځان سره بوته. دوی وایي که وزیر سره جرم کړی وي نو عدالت ته دې وړاندې کړل شي. د پښتون ژغورني غورځنګ یو ځایي مشر او د مظاهرې یو ګډونوال لطیف وزیري نن مشال ریډیو ته په دغه اړه وویل.
په لکه کې چې کومه ناامنی یو ځل بیا خوره شوې ده، خلکو کې ویره او ترس خوره شوې ده. د دې خلاف ځایي خلکو احتجاج راوړ کړی دی چې دلته کې مزید مونږ په خپل خاوره باندې امن غواړو، ژوند غواړو، سوکالي غواړو، مزید په دې خاوره باندې وینه تویول نه غواړو.
د جانخیلو پولیسو او امنیتي ځواکونو د اجمن وزیر د نیولو پاړه سندې ویلې. د خیبر پختونخوا په ګومل پونتون کې د هلکانو او جنکوز د کوونکو له کلاسونو پرته په یو ځای کې ناستو یا ګرځېدو بندیز لګول شوی دی. د پونتون انتظامی لخوا پرون په جاری کړل شوی حکمنامه کې زده کوونکو ته ویل شوی چې د پونتون په سړکونو یا میدانونو دی له یو ځای ګرځېدو یا ناستې ډډه وکړي. د ګومل پونتون ویاند راجا عالمزیب نن مشال لیډو ته دغه خبر پخلی وکړ او زیات ته کړه چې پونتون دغه ګام له څه قسمه ناخوشګوارې پیښې څخه د بچ کېدو لپاره پورته کړی دی. البته نوموړي په دغه اړه نور سپیناوی ونه کړ. ټاکل شوی چې د پاکستان د بارنو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د جرمني په میونخ کې کېدونکي امنیتي کانفرنس کې ګډون وکړي. دا کانفرنس د فروری له 14مې څخه تر 16مې پورې دوام لري. د پاکستان د بارنو چارو د وزارت لخوا نن په خبر پاڼه کې ویل شوی چې بلاول بوټو زرداری به په دې کانفرنس کې ګډون کوي. البته واضح نه ده چې نوموړی به په کومه نیټه جرمني ته روانېږي. په ترکیه او شام کې د زلزلې له کبله د مړو شو کسانو شمیر له څلوېښت زره پورته شوی دی او میلیونونه خلک مرستو ته اړتیا لري. په عین حال کې په شام کې د یاغیانو تر ولقې لاندې سیمې ته د مرستو رسولو لپاره نوې لاره پرانستل شوې. د ملګرو ملتونو د یولسو ټرکونو قافله د فروری په 14مه په باب السلامه سرحدي نقطه شام ته داخله شوه چې بیا د دې هیواد شمالي برخې ته ورسېده. د وروستو له هغې چې دمشق په دې راضي شو چې ملګري ملتونه د مرستو رسولو لپاره د دوی پوله وکاروي. ژغورونکو کسانو له زلزلې اته ورځې پس ځینې کسان ژوندي د راپرېوتو ودانیو له ملبې راوستي دي. او د پاکستان سوپر لیگ په ترڅ کې نن د کراچۍ کینګز او اسلام آباد یونایټډ ترمنز لوبه ده. ټاکل شوی میچ به د پیښور په وخت 9:30 بجې په کراچۍ میدان پیلېږي. د شلوریزه کرکټ په دې ټورنمنټ کې پرون ملتان سلطانز کوټا گلیڈیٹرز لوب ڈلی تا پا نهو وکټو ماته ور کړی ده. داو د دې وخت اوردونکو خبرونه مو ورده ک را سره ملګری پاتې شوې نو په دغه خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ دا راپورونه هم اوریدئ شئ. په داسې حال کې چې پاکستان اقتصادي بحران سره مخ دی، وفاقي حکومت د 170 اربع روپو اضافي ټیکسونو لګولو منظوري ورکړې.
مړه به د 500 روپو وړه مې به ما د روټې کېږي، بس موږ دې ته نشو رسېدی، نو مخکې به څه کوو یار. دا
د بنو په جان خېلو کې ځایي خلکو د یو احتجاجي لاریون د لارې د نیول شوو سیاسي فعالانو د خوشي کولو غوښتنه کړې ده.
په علاقه کې چې کومه ناامني یو ځل بیا خوره شوې ده، خلکو کې ویره او ترس خوره شوې ده، د دې خلاف ځایي خلکو احتجاج روان کړی دی.
د سند صوبې له کراچۍ او حیدرآباد زندانونو څخه نور 170 افغان کډوال پرون افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
پدی افغانانو کی پری گل بی بی هم شامل و دکمی خاون په 15 دسمبر په کراچۍ کې وپات شوی وو.
د سیمې اورنډه نه هم را پورنو تبصری لرو تر پای د مشال ریډیو سروس. روز هم ګړومبې موجوده د پاکستان وفاقي حکومت د نوو ټیکسونو لګولو لپاره وړو کې بجټ یا منی بجټ وړاندې کړی دی. حکومت په دې بودیجه کې د 170 اربع روپو ټیکسونه لګولي چې په خبره یې د غریب او متوسط طبقې پر خلکو به بوج نه راځي. د خزانې وفاقي وزیر سقدر پرون قومي سملې ته د منی بجټ وړاندې کولو پر مهال وویل چې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF سره د خبرو په ترڅ کې د مالیاتي بل لارې کابینې د 170 اربع روپو اضافي ټیکسونو لګولو منظوري ورکړې ده. دا چې په دې بجټ کې پر کومو شیانو ټیکسونه لګول شوي او پر عام ولس به د دې څه اثرات وي، تفصیلي له کراچۍ د نیاز علي خان پر راپور کې.
په بجټ کې د ټیکسونو له زیاتولو وروسته لشپې نه وخته مرکزي حکومت د تیلو بیې هم لوړې کړې دي. د پېټرولو یو لیټر 2.40 روپۍ ګران کړې شوې چې قیمت یې 202 روپۍ، او د ډیزل یو لیټر قیمت کې 43 روپۍ زیاتولو سره قیمت یې 280 روپو ته ورسید. د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار د فروری په 15 په قومي اسمبلۍ او سینټ کې منی بجټ وړاندې کړو او وی ویل چې د 2023 په فاینانس سپلیمنټري بل کې نور ټیکسونه لګوي. نوموړي ویل چې په یاد بجټ کې به په سیګریټو مشروباتو وفاقي اکسایز ټیکسونه زیات شي. ګران بیا موټران او لگژري یا د شوق نور شیانو باندې جنرل سیل ټیکس د 15% پورې د سیوا کولو پریکړه شوې، او بیا د سیمټو یو بوري له 15 تر 100 روپو پورې نور ګرانوي. اسحاق ډار ویلي چې هڅه کوي چې داسې ټیکسونه ولګوي چې د کومو نه چې غریب او د کم آمدن خلک لږ تر لږه تر بوج لاندې راشي، او د روزنۍ استعمال پر توګو نور یا اضافي ټیکسونه ونه لګولې شي. په پاکستان کې عام ولس چې د ګرانۍ سره مخ دی وایي چې د نوي ټیکسونو سره به مالي ستونزې نورې هم سیوا شي. په کراچۍ کې د یو شخصي ادارې کارکونکي لیاقت خان وایي په وسنۍ ټیکسونو د تیلو بیو په زیاتولو خپه دي، او وایي چې د غریب ژوند به نور د تکلیف سره مخ شي.
تنخواه مې 20,400 روپۍ تنخواه ده، او په دې کې گزاره ډېره ګرانه ده. ولې چې نن سبا آی او ایس حکومت چې کم دی پېټرول ریټ بڑھاوی، مہنگائی ډېریږي. پېټرول ریټ در چې نوما مخکې لګېدل 3,000 پېټرول، اوس سمه لګي 6,000 پېټرول لګي. بیا کور کرایه ده، بیا نور مسائل دي، بجلی بل دی، دا ټیکسونو په مخه زیاتېږي. بجلی یونټ بڑھاو شوی، دغه یونټ بڑھاو دي، ګیس یونټ بڑھاو دي. او حکومت له پکار ده چې غریب عوام لپاره سوچو کې او کم سے کم دله ریلیف ورکړي. لګه دا اوس مونږ عام عوام لکه ریلیف ورکړي ده، ټیکسونه چې لګي نو په غټو خلکو لګي، نقصان خو بیا غریبانو نه نو بس.
د پاکستانی رسنیو راپورټونه دي چې جنرل سیل ټیکس له 15% څخه 43% ته په اضافه کولو، او د هوایي جهاز ټیکټونه، بوره، شربتونو باندې د ټیکس له زیاتولو سره به د ملک په خزانه کې 110 اربع اضافي روپۍ ترلاسه کړي شي. په کراچۍ کې د چمبر مشر طارق اسد وایي په ملک کې بهرنۍ زری مبادله ذخیره انتهایي ټیټې کچې ته تللې وه، او د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره د پور د پروګرام وروستو دا تمه وه چې ټیکسونه به سیوا کول کیږي، او هم داسې وشوه.
ضرورت اس بات کی ہے کہ کچھ ایسی پالیسی اڈاپٹ کی جائے.
دی وائی ضرورت ددی خبری دے چې داسې پالیسی راوړی شي چې لکبل صنعت کارخانی بیرته بحال شي، د گیس او بجلی بیو ته دی پاملرنه وشي، په خاص توګه په صنعتونو کې، او که زری مبادله را نغلا نو زمنګ زری مبادله ذخیره به نور کم شي،
هماره ذخایر مزید کم ہو جائیں گے.
اسحاق ډار ویلی چې د نړیوالی مالیاتی ادارې IMF سره د خبرو په ترڅ کې د فائنانس بل لاري کابینه 170 اربع روپو اضافي ټیکسونو لګولو منظوري ورکړې ده. لدې ترڅنګ جنرل سیل ټیکس د 15% ته پورته کړی شوې. په پېښور کې میش اقتصاد پوها خبریال طاهر امین وای لدې وسنی بجټ سره به د ګرانۍ ترڅنګ بیروزګاری نور زیات شي.
د سره بار د مهنګای یو نوی طوفان نزی، ولې چې تاسو کو وګورئ نو عام شیزونه لکه د خوراک اوړو شو یا رج شو یا چاو دالونه شو، داسې قسم شیزونه باندې هم دغه ولګي ټیکس ټیکسونه ولګي نو لازمي خبر دا غو پاسان کیږي ان کنزیومر ته او غو ګرانی کیږي کیږي بهرال دا دایمه شرایط دي او دا پوره کی چکم دا ریوینیو ګیپ دي یدي پوره کولو پر دا زوري هم دا
بلخوا په کراچۍ کې اقتصاد پوها خبريال وکیل رحمان وای حکومت کبه بجټ کې د ورځنی استعمال پر توګو ټیکس نه لګولې خو بل لور ته د تیلو بای سیوا کړې شوی چې لامل بای ورځنی توکي په خپل ګرانی شي نو موړې وای پاکستان چې له سخت اقتصادي مشکلاتو سره مخ خدا ټیکسونه بعد د ملک پر معیشت نور بوج زیات کړي
په دې کې څه شیزونه داسې د خوراک بنیادی ضرورت شیزونه دي چې هغه د دینه مستثنا ساتلې دي په چون کې بل طرف ته چې دینم پټرول قیمتونه سیوا کیږي بجلی او ګیس ریټونه هم سیوا شو نو دغه په وجه باندې دا شیزونه چې دینه دا هم متاثر کیږي او بیا د خشن عام شیزونه چې دینه دغه هم ټول قیمتونه به سیوا شي ځکه چې جنرال سیلز ټیکس چې دینه هغه یو فیصد سیوا شو ګرانی چې د مخکې نام دې وخت کې تقریبا سالانه 30% فاو شاته دا د سرکاري چې د دې مینی بجټ په وجه باندې دا نورم سیوا شي
د اقتصادي چارو کار پوهان وایي حکومت چې د نړیوالې مالیاتي ادارې له شرطونو پوره کولو سره به اوس پاکستان ته پور ورکړي شي چې د مل اقتصاد به سخت طرف ته روان شي او لا دیوالیا کې دوه څخه به بچ شي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
وفاقی حکومت په مینی بجټ کې د تیلو ترڅنګ د خوراکي توکو بای هم لوړې کړې دي عام ولسوایي وار لمخې لګرانې څخه پریشان وو خو اوس له نوو ټیکسونو لګولو سره هر څه نور هم ګران شو دی وایي په موجوده حالاتو کې ژوند ستونزمن شوی دی د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی په پیښور ورسک روډ له عامو خلکو سره د نوي مینی بجټ په اړه خبرې کړې دي راځي چې وښور شوته
نمشان رادیو قدرمن اوریدون کو شاه نواز ترغزم او په پیښور کې پورسک روډ باندې داسې یو بازار دی او مارکیټ ته پاغه کې ولاړ ما او کوشش کوم چې دلته د عامو خلکو نه چې اغه په فروری په 15 د وفاقي وزیر خزانه اسحاق دار لخوا په اسمبلی کې یو مینی بجټ په معنا هغه چې شپږ میاشتې پس او یا بیا د وفاقي حکومت خوخه ده چې د شپږ میاشتو نه زر هم او رای هم نه وړي او یا رای وړي دا منی بجټ چې کوم راوړی دی نو دای د آی ایم ایف یا د نړیوال صندوق په وینا باندې راوړی دی پېټرول 22 روپۍ ګران شوی دی او ډیزل چې کوم دی نو هغه 10 روپۍ او 40 پیسې ګران شوی دی ترڅنګ جنرل سیل ټیکس معنا هغه چې کوم عام شایانو باندې کوم ټیکس په حکومت غونډاو په هغه د 10% نه 30% تاړولې چې دغه سره به په پاکستان کې هر یو څه چې خرڅېږي په هغه به دغه قیمتونه به دغه ګرانیږي که د عامو خلکو سره خبرې کوم چې دغه په ژوند باندې تر دې وړاندې چې کوم ګرانی راغلی وي هغه به څومره اثر غورځولی اوس که دا ګرانی نور هم راشي د دوی په ژوند به څه اثر غورځي غورځو دي دی کې السلام علیکم
وعلیکم السلام
کاکا نوم دې څه دی
شاهزاده
شاهزاده کاکا څه روزګار کوي
مزدي دی کې څوکیداری کوم مارکیټ کې نو
څومره میاشتې پیسې درته راغونډېږي
څلور سوه 8000 چې دا الله نه پټه دي چې ډېر وخت خو څلور 15 میاشتې دې سړی ته مې ویلي کما تروړه راوړي 2 سیرا 3 سیرا 2 سیرا 3 سیرا وړي مړه بس د 500 روپۍ وړه مې زما د روزي کېږي بس
نوي ټیکسونه وفاقي وزارت خزانه چې کوم دی هغوی لګولي دي نوي ټیکسونه د هغې سره دا به ستا په جون باندې څومره اثر غورځي
ځکه چې موږ دې ته نه شو رسېدې نو مخکې به څه کوو یار الله دې رضا شي
وخت څومره ورځې پس وړي
یقین برب بچا ہوگا پما گنگار مکاؤ اختر کے جو سوکھ رہا کی بس جگا ہوا کہ منگا لو گار لو جو آخر دے رہا کہ بس ہوا جی بس پی تک
ڈیرا میرا بنی
اللہ
تماشا اندر ڈیو قدر بنا اور ادن کو تاس دشا زیادہ کا کا خبر ہے تری وا اور دلی دوش پی تک کالے عمر دے دے گٹھے وٹھے نور ہے سو پکور کرنے شتا دے وے چیز یو گٹ اختر او بل گٹ اختر کچا گو خرا کر خو خرو د دین علاوہ بے داس منگا یو سبل جگاڑ نکی گی دلتا نور ملگری ولاڑ دی السلام علیکم
وعلیکم السلام
انم
نور سید
خوراکی او غیر خوراکی ټول شین ګران شوی باغی خبري
سار خبر شما
چه درته ویل
یاراله دکان کی خبر شما دی پیپل سٹاپ کی و یار سوی باندې ټیکسونه ملګی د لور سب
دا بستا اوستا روزگار سره
مصری توپ کار کوم دکان مې دی مخ کې غوم توړی اغستی او دنیا غوړی مړی ار سم مغسل هغه دړي زلوټي و مغسته بس 10 کیلو غان او نیم کیلو غان لراغلی
گرانی ده
گرانی ده ډیره زیاته گرانی ده
د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو ګورو په دې ځای کې نور هم صدا سي د کم ګاډي والا سره خبرې وکړي هغه قدرمن اوریدونکو دې خوراله ما دلته یو کاکا دې رکشا ور سره دا او رکشا کې خوراکي شین د بسکټ او یو شوبل شي خودلې دي دکانونو باندې کاکا نوم دې څه
واصل
او دا څه ګرځي
دا د بلوټۍ دي کې کونه دي دا شلمال دي کنه
چې پټرول بیګار ګران کړی چې دی پرونو نو پاګه خو خبرې او هغه بستاسو په ژوند او تاسو په روزګار او تاسو په مزدور احساس سر پرې باس
اثر خو دې ډیر پرې باسي کنه دا کا ګاله چې کم وزن دا شو مطلب 1000 روپیا خرچه کی بیا 1500 کوي دا خو زموږ د مزدورانو کړی چې زموږ د حکومت او یا بل سو خنرا کوي کنه پسل روپیا پټرول نوم دا پیکر دا بازار ملایوي ګل 10 روپیا دی باقی او که په 1000 روپیا شنوم دم ګل 10 روپیا دی باقی
نو ګټه وټه دی په خو نه کیږي
نو دا ګټه نه دا کمی شي کنه چې ګرانی راشي نو ګټه نه کمی شي کنه
او ته وړي سپینګره می عمر بده سو کاله
عمر می 23 پیته کاله
پیته کاله حکومت هم سره ریټایر
اوس موږ مطلب دا یې دا کار نیو راوز دا یې ګورم ما په یلاغه ما لاس کې خو چور درې دینه شم تاسو کنه او چور درې دینه نه پدی او می لاس نه خو
ډیره مهرباني کړه نو اوس ټول مشکلات هم باندې کولو د ګرانی نه دا غیژن وړاندې څومره غیژن شوی دی او څه دغه منی بچت کمره غو خو دې کې نور ګرانی نو وی ټکس نه ولګیدل باقي کې به د غیژن څومره غیژن کیږي هم په دې باندې مال اجازه تر کوي د مشال ریډیو د پاره د ورسک روټ په خبر نه شانواز ترځه
هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي اردوونکو په خیبر پښتونخوا کې د پرورې په 14 ماده نویو نرخنامو لمخې د شرګانو بیا 1015 روپې او د یو کیلو غوښې قیمت 1450 روپو ته رسیدلې د چرګانو کاروبار کوونکو مشال لیډو ته ویلي چې په تیر یو میاشت کې د خوراکي توکو په بیو کې تر 500 روپو اضافه شوې ده چې لوجې عام ولس له سختو ستونزو سره مخ شوې ده دا په داسې حال کې ده چې وفاقي حکومت د منی بجټ له لارې د یو سل او یا ارب روپو نوي ټیکسونه لګولې دي په دغه اړه تفصیل عظمت علي شارک
په خیبر پختونخوا کې د خوراکي توګو د چرګ د غوښې په قیمتونو کې سیواوالې راغلي او عام اولس وایي چې نور یې اوس د اغستو طاقت نه لري د پیښور اوسیدونکي زمان خان مشال ریډیو ته وویل چې د خوراکي شیانو په قیمتونو کې روزانه سیواوالې راځي خو مزدوري هم هاغه ده
زما د ورځې دیاړي چې دا 200 روپۍ ده او تیرشوي 45 کالونه همدغه 200 روپۍ زه دیاړي خلم او شیزونه ورسته ورځ ګرانيږي که تاسو واخلې چرګ دې چرګ 420 روپۍ کیلو ته ورسېدو نو دا چې ډیر شیزونه دي چینی هم د اسمان سره خبرې کوي دالونه شو اغم ګران دي او زمونږ دیاړي هم اغه ځکه ده نو لکه خپل خو سړی گزارو کې خو کدا مل مراشي نو چرګ 420 روپۍ کیلو ده نو انسان بسکه مجبور شي
دا فروری د 14 د نرخنامو ترمخه په پیښور کې د چرګ قیمت 1450 روپۍ کیلو او د چرګ د غوښې قیمت 1500 روپۍ کیلو ده د خیبر پختونخوا د چرګانو د کاروبار کوونکو د اتحادی مشر حضرت ګل مشال ریډیو ته وویل چې د چرګانو د خوراک د نشټوالي لوجي پیداوار کم شوي چې لوجي نرخونه هم سیوا شوي دي
کم ریټ سیوا دي د چکن نو دا ټول د دې چې کم نه فیډ او بیا د فیډ نه بره چې کم د دې را میټیریل لې لکه مطلب کل او سویابین او غنم او جوار او دا شیزونه تاسو ته پته ده چې نن سبا چې کم دی جوار غنم د انسان د پاره چې کم دی لکه خوراک نه ملاویږي نو آیا پولټری پاره بسره چې کم نه پاتې شي تقریبا په دې کال کې کم از کم د دې 4000 روپو پورې ډیفرنس آی نن سبا د فی بورې قیمت د 7300 روپۍ فی بورې ده او اوس تقریبا په دې ورځ نیمه کې 800 روپۍ 700 روپۍ ریډ نور سیوا شي اصل کې خبره دا ده چې دا دغه د کارخانو تر طرفه یا چې کم دی د حکومت تر طرفه دی تر یو ریلیف ملاو نشي نو مشکل ده کدا چې کم دی د چر ریډ دینه کم شي دا ریډ به اپ ډاون کیږي د 425 نواله د 450 د شې چې دا زم اورسیږي
دا پیښور د اشرف روډ یو دکاندار خرم شهزاد مشال ریډیو ته ویل چې پتیر سلور میاشتو کې د خوراکي توګو په نرخونو کې د کیلو په سر د سلو نه تر یو نیم سل روپو پورې سیواواله راغلي چې اوازنه وجه په ملک کې د ډالر نشټواله دي
چونګې چینی زمونږ مطلب ده چې خپل پیداوار د پاکستان او دا هی ریټ کم ده پروس کالم امدا 88 90 روپے شری دو وسم دا ریٹ چلے گی او دین علاوہ اریو شے چے نو مطلب 100 روپے کلو 150 روپے کلو مختلف سیزن مختلف حساب سرا ریٹ نہ جات شوی چے کم سیز بار ناراضی زمون یو چنو دال او زمون خپل پیداوار دا یوریج زمون خپل پیداوار دا لیکن چون کہ یوریج چے نو ایکسپورٹ کی گی اپ وجوانے اوریجم گران اشوا اوریجا خو زما خیال دے چھ تقریبا 150 روپے کلو نہ زیاد گران شوی دے یو کال او چھ کم شے بار جی ا او مطلب دے چاہے تے پیسے خلق تے راضی با ڈالر کو حساب سرا نو ہم گران دے او چھ کم شے بار نہ راضی ہم با ڈالر کے راضی نو ہم گران دے
دا پاکستان د شماریاتو د ادارې د فروری د دوه می هفته په خپل رپورت کې ویلي چې د رواني میاشتې په ډومبه اونۍ کې یو کم دیرش خوراکي توګي ګران شوې دي. رپورت زیاتوي چې د فروری په دوه مونۍ کې پیاز 40 روپې، د بلولو ګیس 103 روپې، دال او اوګه 10 روپې او د خوراک غوړي 40 روپې کیلو نور هم ګران شوې دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
کراچی د پاکستان لوی خار دی او زه نیاز علی خان لدی خار تاسو ته پروانو چارو راپورونه جوړوم. مشال ریډیو اوري، چله حالاتو خبر شي. زمونږ پرونه د سحر لنهو د ماخام تر شپږ بجو اوریدلی شي.
اردن کو مشال ریڈیو تو گیا سرزو بنو تا چرته چ پجانی خیلو کی زئی خلقو د امن لپاره احتجاجی لاریون کړه دی. دوی غوښتنه کوله چې د امنیتی ځواکونو لخوا نیول شوی سیاسی فعال اجمان وزیر دی خوش کړل شي. د دې په معنا کاغه په کوم جرم تورن وین او پولیسو ته دی وسپارل شي یا د عدالت ته وړاندې کړل شي. زئی ولس وایي چې د پاکستان پوز اجمان وزیر نیولی او لزان سره بویل دی چې اوس هیڅ درک نشته. د بنو پولیسو او امنیتی ځواکونو د وزیر د گرفتاری په اړه تر اوسه سندي ویلې تفصیل عمر وزیر راکړي.
چانی خیلو کې ځایی خلکو نن د فروری په 14 د غلط امنیتی ځواکونو لخوا نیول شوی اجمان وزیر او سیمه کې د نامنې زید احتجاجي لاریون وکړ. احتجاج کوونکو وویل چې امنیتی سرتیرو د فروری په 15 د عوامي نېشنل ګوند ځایی کارکون اجمان وزیر له جانی خیلو منډی نه پورته کړی، د خلاصون غوښتنه یې کړې. کسا ګونه یې کړې نو عدالت ته دی وړاندې کړې. دوی وویل چې سیمه کې د روانې نامنایزې د احتجاجونه جرګې او پرلتونه وشول خو امنیت ټینګ نه شو. د غلطه نور امن او وسله والو فعالیتونو مخنیوي غواړي. د جانی خیلو پی ټی ایم کوارډینیټر او احتجاج ګډونوال لطیف وزیری مشال ریډیو ته وویل چې په خپل سیمه کې نور امن او سوکالی غواړي. لنام نه استړی شوی
پہلا کته چې کما نه امنی یو ځل بیا خور شوی دا خلکو کې ویرا او تر څو خور شوی دی. د دې خلاف ځای خلکو احتجاج راوړ کړی دی چې دلته کې مزید مونږ خپل خاور باندې امن غواړو، ژوند غواړو، سوکالی غواړو، مزید په دې خاور باندې وینې ته یو نه غواړو. دلته جنې خلکو په منډي کې پسرو ورځ باندې زمونږ یو سیاسي ملګری اجمن وزیر آرمی پسرو ورځ باندې اوچت کړو او تر اوسه پورې رایلا کړی نه دی. نو د دې احتجاج په ذریعہ باندې مونږ دینه د غوښتنه کوو چې اجمن وزیر ته زر تر زره رها کړي او دلته کې چې کما دی دا کرفیو لګوي، خلک تنګوي، د دې خلاف به مونږ مزاحمت کوو.
د جانی خیلو یو بلوسیدون کې او پښتون ژغورنې غورزنګ یو فعال علاودین وزیر مشال ریډیو ته وویل چې اجمان وزیر کا کم ګناوي نو پولیسو ته دې وسپاري چې عدالت ته یې وړاندې کړي.
اجمانو عوامي نېشنل پارټي ملګری دغه چې کوم نیولای شوی دی دا کوم په دغه نسبت د احتجاج رغښته دی کدی چیرې مجرم وي دته د فیار ویر کړ شي پولیس ته د دای حواله شي عدالت ته او کچیرې مجرم نه وي ګناګور نه وي بیا دغه کوم د مطالبهاتو چې په درې ورځې کې دای کولاو نه کو په دامنځ کې وا کومې وا جرګه هر غوړي بیا د جنی خلی کې د مخ جنی خلی کوم ټینټ لګوي یعنی درنو
په دې اړه مو هڅه وکړه چې بنو کې لامنیاتی او انتظامی چارواکو سره خبرې وکړو خو پکې بریالي نشو. البته د نوړاندې امنیاتی او انتظامی چارواکو په وار وار مشال ریډیو ته ویلي چې جانی خیلو په شمول ټولو خواو شاسیمو کې د امنیت ټینګولو لپاره ګامونه پورته شوي. وسله والو ضد یې ځانګړي عملیات دوام لري، بې ګناه څوک نه ګرفتاروي. دوی ویلی چې جانی خیلو کې د ترکیاتی پروژو عملی کار هم پیل شوی چې د دوه عربونو پروژې ټینډر او کار پیل شوی دی. د جانی خیلو ترسنګ بنو لکی مروت وزیرستانونو او زیاتره پښتون میشته سیمو کې په دې وروستیو کې د وسلوالو تازه بریدونو او نام نه پر ضد ولسی پاسونونه هم شوي چې وروستی تازه پاسون د فروری په 12مه په بنو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ تر سیوري لاندې شوی و. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو تازو تا دا افغانستان او پاکستان لا مختلف سیمو راپور نوڑاندے کبھی زو شبیر احمد جانیم او تاسو تا لا پیخور چار سدی مردان نوخار او چار چاپی رسیمو نا رپورٹنگ کبھی دا مشال ترسنگو سے د بر او کوز جنوبی وزیرستان اوسیدونکي له تیرو څو میاشتو راهیسې د انټرنیټ د نشتوالي له وجې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې له تیرو درو میاشتو راهیسې په سیمه کې د انټرنیټ سهولت تړل شوی دی او د انټرنیټ نشتوالي د سیمې زده کوونکو، کاروباریانو او خبریالانو ته ستونزې جوړې کړې دي. بلخوا د جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر عمر خطاب وایي چې دا مسله په پام کې ده او کوشش کوي چې زر تر زره د انټرنیټ سهولت بحال کړي. تفصیل اشتیاق مسید راکړي.
د سویلی وزیرستان ضلعو اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستان حکومت د تیرې درې میاشتې راهیسې د دوی په سیمه کښې انټرنیټ بند کړی دی چې په وجه یې د خلکې ژوند د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. په دغې برعکس د لوئر سویلي وزیرستان ضلع اوسیدونکی نور زمان وزیر مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
فور جی بند ہے کنا متل کڑے بس چکم دے بیرمل تاثیر خلتا تکلیف ہے کا کاروباری دے کنا دے نیٹ ضرورت ہے بل نن سب خو ار ٹول سسٹم ایجوکیشن یعنی ایڈمیشن ان لائن دے کلاسنا ان لائن دی او دا غس چکم کاروبار دے ٹول پر نیٹ خلق سرا کو
دے پر سویلی وزیرستان بدر سیمے او سی دن کئی ملک قسمت اللہ ماسید وی ائی چے دے پاکستان حکومتی چارواکی دا دے سویلی وزیرستان خلق دے پورا دا دے انٹرنیٹ سہولت زر بحال کی
دا طالب لم داد یونیورسٹی والا داد کالج والا وڈ کی خپل سبق تعلیم مغرم کی دا ڈرا دا افسوس خبر دو چھ دا ویل داد وزیرستان دا پاکستان دا کا دا سہولتین ویل دا وزیرستان تا نظر کئی دا دا دین سعودیان چھ پکیم نور ملکین اکس دا وزیرستان می سپر دی دا غیر رابطے دا خپل فملے او دا خپل کلی او دا خپل علاقے دا خلق سرانے کی زی
مشال ریڈیو چھ دا سویلی وزیرستان زیلو سی دن کی انٹرنیٹ سہولت بحالی وشتنا دیا پر سویلی وزیرستان مرستیال کمشنر عمر خطاب مخی تکشیش و دیا غوی زاو پا دا رنگ و
دی انٹرنیٹ برای چی مشت دا وس چی کلا دا ڈیسیشن وس چی پولیو کمپین بکی ری گنا نو خصوصان چی کم یو تا غیل طرف هم مشت دا سی وائب زراغلیو چی دی برای چی خد دی بایکارت کولو ارادا دا نو گورو آغی بانی با خبری کول واری چی دا مشا پا کم لیول پر اوڑای سو گنا خصوصان پا 3G 4G نیٹورک چی کم دا یا ریگولر نیٹورک دا چی انتظام یا خو کوشش داوی چی خلکو دا چه مسئلہی چی آغا حال کی خو آغی سر ترلی چی کمی کسی که آغا خلکو تا یو سولات چی ملاوی جی آغا خو دا بیسک نیٹس دی کنا آغا نور ایشوز تا لیڈ کوی نور ایشوز و نیرائیس که داشی نو پرایارٹیز خو آغا دی کنا سیکیورٹی ایشوز دی نو ولی نا مجا کوشش تا چی دا مسئلہ حال شی
دی سویلی وزیرستان زیلو و سیدین که دا هم اویل چی که دی پاکستان حکومتی چارواکیو دی دوی دی پورا دی انٹرنیٹ سہولت زر بحال نکڑی بیا با دوی پا لوی احتجاج لوس پورے کولے بنے مجبور وی. اشتیاق ماسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دی مشال مرکہ دی مهم شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پسته په ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ اوردونکو مشال رادیو ته وګورئ. راځي چې د دې وخت مهم خبرونه وګورو. د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر ساغدار پرون قامي اسمبلی ته مینی بجټ وړاندې کړی چې پکې د یو سل اویا ارب روپو نوي ټیکسونه لګول شوي دي. بلخوا د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان پرون په خپله وینا کې په مینی بجټ نیوکې کړي او ویلي دي چې د سره بګراني او بیروزګاري نور هم زیاته شي. د بنو په جاني خیلو کې نن د امنیتي ځواکونو لخوا د یو سیاسي کارکن اجمان وزیر د نیولو او په سیمه کې د ناامنۍ ضد مظاهره شوې ده. مظاهرچیانو مشال لیډو ته ویلي چې امنیتي سرتیرو د فروری په 15 د عوامي نیشنل ګوند ځایي کارکن اجمان وزیر له جاني خیل منډۍ گرفتار کړی او له ځان سره یې بوتلی دی. د خیبر پختونخوا په ګومل پوهنتون کې د هلکان او جنکو زده کوونکو له کلاسونو پرته په یو ځای کې ناستو یا ګرځېدو بندیز لګول شوی دی. د پوهنتون ویان راجا علمزیب وایي چې پوهنتون دغه ګام له څه قسمه ناخوشګواره پیښې څخه د بچ کېدو لپاره پورته کړی دی. ټاکل شوی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د جرمني په میونخ کې کیدونکو امنیتی کانفرنس کې ګډون وکړي. دا کانفرنس د فروری 14 څخه تر 20 نیټې پورې دوام لري. په ترکیه او شام کې د زلزلې له کبله د مړو شو کسانو شمیر له 40,000 پورته شوی دی او میلیونونه خلک مرستو ته اړتیا لري. په عین حال کې په شام کې د یاګانو تر ولخې لاندې سیمې ته د مرستو رسولو لپاره نوې لار پرانستل شوې ده. دا وروستو لاغې ده چې دمشق په دې راضي شو چې ملګري ملتونه د مرستو رسولو لپاره د دوی پوله وکاروي. لا کویټ څخه پیښور ته پتلون کې ریل ګاډي کې 14 شوي چې پکې یو خزه وجل شوي او درې کسان جوبل شوي دي. د پاکستان دان رسپانډ لیکلي دي 14 په ملتان ډیویژن کې له 54 نی سره نږدې د ریل ګاډي په سلورمه ډبه کې شوي ده. او د پاکستان سپر لیگ په ترڅ کې نن د کراچۍ کینګز او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ لوبه ده. دا خبرونه اوریدونکو او سره زنو نړیوالو چارو ته ملګری ملتونه وایي چې افغانستان له هم منځنۍ او جنوبي اسیا ته د ترهګریزو ګواښونو د اصلي سرچینې په توګه پاتې دي. دا خبره د دغه سازمان د بندیزونو د ملاتړ او ارزونې تحلیلي ډلې په خپل 1.5 نمبر راپور کې چې تازه خپور شوې کړې ده. د ډلې امنیت تړون هم د افغانستان په شمال کې د دوی په ټکو د شاوخوا 4,000 داعش وسلوالو پر موجودیت اندېښنه ښکاره کړې ده. د طالبانو حکومت بیا دغه اندېښنې بې ځایه بللې دي او وایي هیڅ چاته له افغانستانه ګواښ نه پیښیږي. په دغه اړه تفصیل په دا راپور کې وو.
ملګري ملتونه وایي چې دا مهال داعش، القاعده، تحریک طالبان پاکستان، د ازبکستان اسلامي غورځنګ، جمعیت انصار الله، اسلامي جهادي ګروپ او یو شمېر نورې سختریزې ډلې په افغانستان کې فعال دي. د دغه سازمان د بندیزونو د ملاتړ او ارزونې تحلیلي کمیټې په خپل 1.5 نمبر راپور کې چې د فروری پر 14 خپور شوی ویلي همدغه سختریزې ډلې منځنۍ او جنوبي آسیا ګواښي. د دې ډلې په راپور کې راغلي یادې سختریزې ډلې ځکه په افغانستان کې آزاد تګ راتګ او فعالیت کوي چې په خبرې طالبان د امنیت ټینګښت ته پیاوړې ستراتیژي نه لري. راپور کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د طالبانو د حکومت مخالفه بلل شوی او لیکل شوی چې د دغه ډلې د بریدونو یوازینی هدف دا دی چې د طالبانو امنیتي تدابیر کمزوري وشي. دوی ویلي داعش کابل کې پر ډیپلوماتیکو اهدافو هم د دې لپاره بریدونه کوي چې له ګاونډیو هیوادونو سره د طالبانو د حکومت اړیکې متاثره کړي. د ملګرو ملتونو په راپور کې د سیمې د هیوادونو د معلوماتو پر بنسټ لیکل شوی چې دا مهال له 3 تر 6 پورې داعش وسلول افغانستان کې فعالیت لري چې په خبره اصلي هسته یې د دغه هیواد ختیځ کې ده. پر ملګرو ملتونو سربیره د منځنۍ آسیا هیوادونو هم تازه افغانستان کې د داعش پر موجودیت اندېښنه ښکاره کړې ده. د روسیې تاس خبری اژانس د ډله ییز امنیت تړون د مشر اناتولی سیدوروف په حواله ویلي یوازې د افغانستان په شمال کې شاوخوا 4,000 داعش وسلوال فعال دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی بیا د روسیې په مشرۍ د ډله ییز امنیت تړون د اندېښنې بې ځایه بولي. متقی د چهارشنبې په ورځ له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د سرو لشکرو د وتلو په 4,000 کلیزه کې وویل
په افغانستان کې کیاو د عیشین چې ته سر پورته کی هغه د سر وهل کیږي لکه متاسفینو سمانا دا څه په بزرګونو کسان دی ځای دی راي او څوک ویني نو څوک ته خبر نه وي. هر څوک کولای شي سی وی ګوري راسي ویني نو موږ سره د کینی مفاهمه ور سره کوو، مذاکره ور سره کوو، ولې تورونه د څوک نه لګي. دا در بدر بیچاره څلور نسزو جگزپل ملت څوک نور نه بدناموي نه ده تهدیدوي. افغانستان هیڅ خطر نشته.
طالبانو تر دې وړاندې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان، القاعده او نورو وسلوالو ډلو موجودیت هم رد کړی دی. خو د ملګرو ملتونو په نوي راپور کې راغلي القاعده سره د طالبانو اړیکې لا هم نږدې دي. پخوا تر دې پاکستاني چارواکو ویلي و چې پاکستاني طالبان هم د افغانستان له خاورې پر دوی بریدونه پلانوي چې د طالبانو حکومت نو منلي. د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر کتونکو له ازادي راډیو سره خپلو تحلیلونو کې ویلي داعش، القاعده او نورې سختریزې ډلې افغانستان کې فعال دي او د دوی په چکو اوسنیو ناوړه اقتصادي شرایطو دغو ډلو ته د جنګیالیو د استخدام کار اسانه کړی دی.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفایي فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د ماخام له شپږو تر وو له نهو تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورو نه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویو 621 کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
د سنسوبې له کراچۍ او حیدرآباد زندانونو څخه نور یو سل او یا افغان کډوال پرون افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. په دوی کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. د افغانان په سند کې پولیسو د قانوني اسنادو نه لرلو په تور نیولي وو او د فارن اکټ د لاندې ور باندې مقدمې جوړې کړې وې. په سنسوبه کې د افغانانو د نیولو لړۍ له ډېره وخت روانه ده او دا وخت شاوخوا شپږ سوه افغان کډوال د قانوني اسنادو نه لرلو په تور په زندانونو کې دي. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرل سید عبدالجبار په وینا چې د ټولو بندي افغانانو خپل هیواد ته د لیږدولو لپاره هڅې روانې کړې دي. تفصیل نیاز علي خان راکړي.
پسند کې د نیولې شوو افغانانو وکیلې منیزا کاکړ پرون د فروری په 15مه مشال ریډیو ته وویل د سند د جیلونو څخه نور یو سل او اویا افغانان خپل هیواد افغانستان ته لیدل شوي دي. په دې کې پریګل هم شامل و چې خاوند سره پولیسو نیولې و او خاوند یې د دسمبر په 15مه په زندان کې د ناروغۍ له کبله مړ شوی و.
په کراچۍ کې بندي افغانان چې تعداد یې د زرو شاوخوا دی په هغو کې یو سل اویا زیات کسان چې دی د خزو او ماشومانو په شمول واپس افغانستان ته ولېګل شول. په دې افغانانو کې پریګل بیبي هم شامل و. د کمی خاوند عبدالخلیل چې په 15 دسمبر په کراچۍ کې وپات شوی و.
منیزا کاکړ زیاته کړي چې دا افغان کډوال د څو میاشتو راهیسې په زندانونو کې بند او د سزاګانو پوره کولو د جرمانې ورکولو وروسته عدالتونو دوی خپل وطن افغانستان ته د استولو امر کړی و. د کراچۍ څخه دا افغان کډوال په داسې حال کې افغانستان ته لیدل شوي چې له دې وړاندې د جنوري په 1.3مه یو سل او 38 د جنوري په 1مه او په 9مه د کراچۍ د زندانونو څخه شپږ سوه او څلور افغانان هم خپل هیواد ته استولي وو. منیزا کاکړ وایي چې د کراچۍ په ګډون د سن په نورو برخو کې د افغانانو د نیولو لړۍ لا دوام لري. بلخو افغانستان کې د واکمن طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرل سید عبدالجبار بیا مشال ریډیو ته ویلي چې په څلور بسونو کې د کراچۍ او یو بس کې د سن حیدرآباد څخه خپل وګړي د چمن د لارې افغانستان ته روان کړی دي.
په دې کې ماشومان او زنانه هم وو. دا مونږ ولېګل څلور بسان د کراچۍ نه یو بس د سند نه. داسې شپږ نیم سوه شاوخوا کسان پاتې دي. زمونږ دینه مخکې هم مونږ تقریبا 1200 پورې کسان مونږ لېږلي وو. یعنی دغه سره 1400 کسان کې چې مونږ لېږلي دي، دا شپږ نیم سوه کسان نور به پاتې دي.
سید عبدالجبار ویلي چې په جیلونو کې بند افغان کډوالو بیرته خپل هیواد ته د لېږلو لپاره هڅې روانې دي او دا وخت شاوخوا شپږ سوه افغانان د سند صوبې په زندانونو کې بند دي. په سن کې تیر کال د 2023 د جولای د میاشتې راهسې د افغانانو د نیولو لړۍ روانه ده. په کراچۍ کې میشت افغانان وایي چې پولیس قانوني اسناد لرونکي افغانان هم نیسي او زندان ته لیږي، او د کراچۍ ترڅنګ د صوبې په نورو برخو کې هم د افغانانو د نیولو لړۍ لا روانه ده. په سن کې د پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو او روان چلند باندې بیا وخت په وخت د بشري حقونو فعالانو هم سختې نیوکې کړي، او د پولیسو حکومت د عملې د بشري حقونو سرغړونه بللې ده. د بشري حقونو فعالان وایي چې افغان کډوال د مجبورۍ نه خپل هیواد پرېښودې دي او کډوال شوي دي، باید چې د پاکستان حکومت د افغانانو سره روان خپلې پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي. خو بلخوا د سن حکومت بیا د پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو دفاع کوي. د سن حکومت وار په وار ویلي دي چې پولیس یوازې هغه افغان کډوال نسي چې قانوني اسناد نه لري. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
دا بي پلو خبريالانو سازمان د پاکستان له وزیر اعظم غوښتي چې د هیواد پر پوز نیو کې کول د جرم نګرځي. دا لغې ورستو چې د پاکستان د کورونو چور وزارت په قانون کې داسې بدلون وړاندیز کړی چې لمخه به د فوز او عدلي نوم ته په زیان رسولو کې ککړو کسانو ته سزا ورکول کیږي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن او خبریالانو دا وړاندیز کړی، دا وړاندیز شوی بدلون په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او وایي چې له دې سره به په هیواد کې د بیان ازادي نور هم کمه شي. په دغه اړه باندې اسرار الله مومن نور معلومات راکوي.
د بیپولو خبریالانو سازمان یا رپورټرز وداؤټ بارډرز د فبروري پر 14مه خبر کړي خپل راپور کې په پاکستان حکومت زور راوړي چې د هیواد پر پوز تنقید کول جرم ونه ګرځوي، ځکه چې له دې سره به صحافتي ازادي له سختو خطرو سره مخ شي. د براس حال کې دا چې د پاکستاني وزیر اعظم دفتر د فبروري په 10مه په بیان کې ویل چې د کورونو چارو وزارت د کابینې غونډې ته د 2023 کال د جنایي قوانینو ترمیمي مسوده وړاندې کړه چې پکې د پوز او عدلي شهرت ته په تاوان رسولو کې ککړو کسانو ته د 5 کلونو د بند سزا وړاندې شوې دي. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن پخوانی مشر او موجوده د کونسل غړي زهره یوسف د پروري په 15مه له مشال سره په خبرو کې د پاکستان حکومت دغه ګام وغنده. نوموړی وایي د جرمونو په قوانینو کې دا وړاندیز شوی ترمیم د هغو کسانو په خاص توګه د هغو خبریالانو خلاف کارول کېدی شي څوک چې د پوز پر ناسمو کړنو نیوکې کوي.
موږ بالکل د دې ترمیم خلاف یو. پخوانی حکومت هم کوشش کړی و چې په پیکا یا پاکستان الکترونیک جرمونو قانون کې بدلون وکړي، خو اسلام آباد هائی کورټ دغه ترمیم رد کړ. موږ یې مخکې هم مخالفت کړی و او اوس یې هم خلاف یو.
د بیپولو خبریالانو سازمان پر دې هم ټینګار کړی چې په پاکستان کې سږ کال په اکتوبر کې کېدونکي عام انتخابات را نږدې کیږي، نو په پوز د تنقید مخنیوي مجوزه قانون جمهوري عمل ته تاوان رسولی شي. دا براسې حال کې ده چې د پاکستان پر پوز او تور دی چې د 2013 کال په انتخاباتو کې یې د پخواني وزیر اعظم عمران خان په ګټه درغلي کړې وه. که څه هم د پاکستان پوز وایي چې په سیاست کې مداخلت نه کوي، خو په اسلام آباد کې خبریال افسر عالم وایي چې د یاد قانون د جوړولو کوششونه له کلونو راهیسې را روان دي، او د په خبره کې موجوده حکومت بیا دا قانون راوړي نو د دې تر شا کېدای شي د پوز لاس وي. افسر عالم د فروری په 15مه مشالې ډوته وویل چې غلط خبر د هیچا په اړه نه دی ورکول په کار، خو د په خبره که څوک د آئین خلاف کار کوي نو له هغه خو پښتنه په کار ده.
صحیح خبر ہے، اور اگر کوئی اپنے آئینی اور قانونی اختیار سے تجاوز کر رہا ہے،
کچیر سم خبر دی او څوک له خپل قانونی او آئینی اختیارات تیریږي نو دغه د څارن هم یو نظام په کار دی. داس خو نس کېدای چې څوک طاقتور دی او اختیار سره دی نو له هغه ته پښتنه هم نسی کولای. پرپوز جایز تنقید جرم ګرځول د رسنیو د کارکونکو او د بیان د ازادۍ لپاره نه ختمېدونکي خطر دی.
د خبریالانو نړیوال فیډریشن په وینا پاکستان د خبریالۍ لپاره یو تر ټولو خطرناک هیواد دی، او هلته له 1990 زیږیز کال څخه تر 2000 کال پورې یو سل اته دیرش خبریالان وژل شوي دي. د خبریالانو د حقونو سازمانونه وایي چې په پاکستان کې پر یو شمېر هغو خبریالانو بریدونه شوي یا ځورول شوي چې د امنیتي ادارو یا حکومت پر تګلارو په څرګند ډول نیوکې کوي. د بیپولو خبریالانو سازمان د آسیا پیسیفیک څانګې مشر ډینیل بسټر د پاکستان له وزیر اعظم غوښتي چې هغه مجوزه قانون سمدستي تر کړي چې له مخې یې پر پوځ تنقید جرم ګرځول کېږي. د حکومتي ګوند مسلم لیگ نن د قومي اسمبلۍ غړي محمد شهباز بابر د فبروري پر 15 مشالې ډو ته وویل چې هغه د قسمه کوم مجوزه قانون په اړه معلومات نه لري، خو د په خبره هر چا ته پکار دی چې په ادارو ملنډې ونه کړي. نوموړی وایي د رایې د اظهار حق باید هر چا ته حاصل وي، خو د دې مطلب دا نه چې څوک وغواړي چا ته دې کنځلې وکړي. که پوځ وي، وزیر اعظم وي او که خبریال وي، باید هېڅ چا ته ردې بدې ونه ویل شي. جائز تنقید پکار دے، خو بای چې موږ د اخلاق له دایری ونه وزو،
مر اخلاق کے دارو کو ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے.
یعنی وی چې پاکستان وزیر اعظم د پوز او عدلی د بدنامولو جنایی قانون مسوده تھا د بیا کتن لپاره د وفاقی کابینه په غړو مشتمله کمیټه جوړه کړې ده. د رسول هغه چې 13 د کابینه په غونډه کې یو شمېر وزیرانو لکه هنه ربانی کر، نوید قمر، شیر رحمان او خواجه صدر رفیق په یاد قانون کې د وړاندې شو بدلونونو مخالفت وکړ.
تاندې هلی
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورځنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلو ځلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره واوري.
مشال ریډیو وګړي اوریدونکو، د اسلام آباد پولیس داوا کړی چې په F9 پارک کې پر یوې ښځې په جنسي تیری ککړ دوه کسان وجړي دي. پولیس زیاتوي چې دغه دوه کسان تېره شپه په اسلام آباد کې د پولیسو پر امنیتي پوستا پر اشاره سربېره ونه درېدل او پر پولیسو ډزې وکړې چې وروستو د پولیسو په ځوابي ډزو کې ووژل شو. د دې وړاندې د جنسي تیری ښکار یوې ښځې په اسلام آباد کې پولیسو ته راپور ورکړی و چې پر هغې دوو کسانو جنسي تیری کړی دی. خو یو شمېر کسان د پولیسو نننۍ ادا ته د شک په سترګه ګوري. په دغه اړه معلومات ګوهر مسید راکړي.
د فروری په 15 اسلام آباد پولیسو داوا کړی چې پولیس مقابله کې په ډزو کې دوه کسان وژل شوي دي. اسلام آباد پولیسو لخوا خپور کړی شوی بیان کې ویلي دي چې د شپې ناوخته د اسلام آباد D12 سیمه کې پولیس چوکۍ باندې دوه کسان رالل او پولیسو ودرولو هڅه وکړې، خو دغو کسانو په پولیس ډزې وکړې چې مقابله کې یې پولیسو هم ډزې وکړې او دواړه کسان ژوبل شول او هسپتال ته راوړل شول. هسپتال کې د دغو کسانو شناخت د هغو کسانو په توګه وشو څوک چې F9 پارک کې وي خزه په زور جنسي زیاتی کې ککړ وو. خو اسلام آباد کې شخصي ټلویزیون سره کار کوونکی کرائم رپورټر سید ثاقب مشال ریډیو ته وویل چې پولیسو په بیان کې تضاد دی، ځکه چې اول دا خبره پولیسو وکړه چې دوه کسان پولیس مقابله کې ووژل شول او وروسته یې دا خبره وکړه چې دغه کسان د F9 پارک جنسي زیاتی کیس کې ککړ وو. سید ثاقب زیاته کړه
کیس ډېر های پروفایل جوړ شوی او ځکه چې قائمه کمیټي داخله کې د باندې نوټس اخیستل شو، بیا پولیس کوم هغه ته سخت نوټس ویل شو چې دا کسان جل از جل دا گرفتار کو. نو پولیس اور باقی هم کوم ذرایع پولیس هغه الفاظ کې کافی تضاد وو، مختلف ذرایع متوي چې دا کسان ټینګ شوي دي. اوس دا نوې بیان دا راغلی دی ترجمان پولیس طرف نه چې دا کوم دیباره کې دغه شو سوتی نکبندی نکبندی کے دوران کے فائرنگ دوران کے ددوا کسان مر شوی دی اور اودی شناخت پشلو داندا کسان دی کوم اپنن پارک کی اجینا سرا زیاتی ملاو شوی
یا د دویچه مارگلا پولیس سٹیشن کے د فروری پ دویما یو خزه درخواست جمع کڑے وو چې پکه ادای کڑے وا چې دوی د خپل ملګری سرا اف 9 پارک تا سیل لپاره تلی وا او هلتا دو کسانو د اسلحه پزور ورسرا جنسی زیاتی وکړه خو پولیس د خزه شناخت نه د ښکارا کړي مشال ریډیو د اسلام آباد پولیس ویان سره د خبرو حسه وکړي خو خبرې ونه شوې او نه تر اوسه پورې د مړه کړي شوی کسانو نور تفصیل را مخکې شوې دي خو پولیس ویان خبریالانو ته د دې خبرې تصدیق کړي چې په ډزو کې مړه شوی کسانو شناخت د جنسی زیاتی ښکار شوی خزه هم کړي دي یاد د وی چې اف 9 پارک د جنسی زیاتی خبره مخکې راتګ نه پس د کورنیو چارو وزارت اسلام آباد پولیس تا ویلی وو چې په دې زیاتی کې ککړ کسان په هر صورت انصاف ته مخامخ شي گوهر مسجد مشال ریڈیو اسلام آباد
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شن
پا خوست کی اشمر سوداگر وایچ پا اس وقت کے بہر تا دا زنغوزے و صدر اول اسان شوی دی خوکرائی دیر لوڑی دی دی پا وینا اس محال کت ترډېر مالونه چین ته د ځمکني ترانسپورت په واسطه د کراچۍ بندر او ازبکستان للارې او یو برخې په الوتکو کې د هوایي دهلیز للارې صادروي د افغانستان د خوست پکتیا او پکتیکا په ګډون نه ولایتونه داسې دي چې په هغو کې لږ یا ډېر زنغوزي کیږي خو د هیواد په کچه د زنغوزیو د رانیولو او خرڅولو مرکز په خوست کې دی نور حال نجیب الله الوخیل راکوي
خوستی سوداګر وایي لیوی خوا د تیرو کلونو په پرتله د زنغوزیو بیه ټیټه شوې او لبل خوا دوی زنغوزی په افغاني یو اخیستي او پلوري په کلدارو دی د زنغوزیو د سرتاسری اتحادیه مرستیال نورګل منګل مشال روډیو ته ویل
افغانستان مستقیم نه بوريږي په کراچۍ په سمندري چې خورا ټیم جوت نسی مساره په کام دی بل د ازبکستان د لارې مخه صادرات لرو کومه ستونزه کړل او ویل لارې د دالز لارې مخه صادرات لرو خو کری لوړې دي د لوړپړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دا کریو کوشش وکړي دا کری دا کاته د زمینی وی کده وی وی د لارې دا مخته کری راکمې کې
د خوز د نادر شاکوټ ولسوالۍ اوسیدونکو حاجی شراب ګلوایی دوی ته لوی سوداګر پیسې په خپل وخت نه ورکوي چې دا کار د دوی باور ته زیان رسوي او نشي کولای له دې درکه پورونه لاند کی
پاکستان ته به چې میګ وړو نو ګرځي بیرته وخال چې پنځم اورز یا لسم اورز یا میاشت یا دوه میاشت بعد تر به پیسې نغد ورکول خپل برتلی و چې یل ته سبد وکي میاشت ته وکه ای سړی تر ورکه چې نه دی رغولي داری په پخیری چې کا پوری چې چې وس کلدور سبد کې بیا په افغانۍ بدلی کې اگر نه ورکه شي
د پکتیا د ګرد سیړی اوسیدونکو حاجی نظر وایي کچېری چارواکي دوی لپاره د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته د زنغوزیو د صادرولو لارې چارې جوړې کړي نو هم به پیسې نغدې شي او به به هم ډېره نه لویږي
د امارت نه د مطب غوښتنې دي چار طرف ته لیار خلوص شي د زنغوزیو دپاره یو بازور پیدا شي دا غټ تجارون چې کیم دي ه پیسې نه ورکوي چین لري پینې درغلي پونکی شنې درغلي ته د دوی یوه مقصد وي او دا غوښتنه د امارت نه چې هر طرف ته لیار خلوص شي دا زود بازور دی فزود بازور کې د ملو وپلري او دا کلدور په غونې بدل شي
د خوست زنغوزیو په مارکیټونو کې د لوی پکتیا سربیره د نورو ولایتونو کسان هم سوداګري کوي د ننګرهار د خوږیاڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکو حضرت عمر وایي
دغه کلدار باندې تجاران فروش کوي او خرید په افغانیو کې زمونږ دا غوښتنه ده چې ټول هغه په افغانیو شي فروش او خرید په افغانیو شي ځکه تجاران ته تاوان پکې ونه شي او بل مهمه غوښتنه دا ده چې ټول لارې ورته خلاص شي ځکه د وطن تولید د صادرات دي چې په هر طرف ته وچلیږي نو خلکو ته به ډېره فایده وي
بلوري ته په خوست کې د سوداګرۍ او صنایعو ریاست چارواکي وایي دوی ته مکتوب راغلی چې سوداګر هر ځای زنغوزي صادرولی شي خو دلته په ټوله کې د بانکي سیستم پر وړاندې محدودیتونو یو څه ستونزې جوړې کړې دي د یادې ادارې مشر نواب امیرزی وایي
دا چې دا د دولت دنده ده چې د سوداګرو لپاره په ذریعبي وکړي هوایي دهلیزونه فعال کړي تر څنګ
د موږ او تاسو بانکي سیستم چې جهان سره اوس پاغه پیمانه فعال نه دی دا بیرته فعال کی.
د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې هر کال د 40 او 50 زره ټنه ترمنځ زنغوزی راټولیږي چې د کیفیت لرونکو زنغوزیو ډیره برخه یې د خرڅانو لپاره له هیواده د باندې وړل کیږي.
دا مشال ریډیو دا
اردن کو سرزو یو ادبی راپور تا پجرل آباد کی د نرگس گل کلنے مشاعرہ تر سر شوی دا دا مشاعرہ د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست تر چتر لاندې جوړ شوی وا چې په لسګونو شاعرانو پکې شعرونه ویل او په سلګونو تنو د شعر مینوالو پکې ګډون وکړو. نور تفصیل په دې راپور کې چې د نرگس گل په ستاینې سره پیلېږي.
د جواز سودائی پغت کے د نرگس گل دا ستائنا پا جلال آباد شیشمباغ کے د فخر افغان باچا خان ل کمپلیکس نوری دل کی گی چرتا چی د ننگرار د اطلاعات و فرهنگ ریاست تر چتر لاندی د فبروری پا پینزل سمنیٹا د نرگس گل کلنی مشاعرہ جوڑا شوی وا. پا دی مشاعرہ کی پا لسگونو شاعرانو سربیر پا سلگونو تنو د شیر مینوالو هم گڑون کڑے ہو. د مستون پنوم یو شاعر په خپل قطه کې واسطه په هر حالت کې اړینه بللې وا.
واسطه دې په قیامت کې نه وي هم ناکامې چې واسطه دې په جنت کې نه وي هم ناکامې مستون نشي واسطه نه بغیر چې واسطه دې عمارت کې نه وي.
جانزیب مساخیل بیا په خپل شعر کې د پښتنو د لوګي او شان په اړه خپل اندېښنې شریکې کړې وي.
د سلای په شور د غم آهنګږي په شهید اسکر شهید بیرغ رپیږي. کربلا وطن په سبا لا خپل خدایا خوږ وطن مې ولې نه جوړېږي پښتانه د خېټې غم په سر اخیستي خبر نه دي چې لوی شان رانړي.
اجمل جنت د خپل ذوق تند د پیر محمد کاروان په یو غزل ماته
د شیرونو سوداګری شرابی غزل پسو دے دلهام پر خو پریوله گلابی غزل پسو دے زړه می بیا د غم پلاس کی د غمونو سپی راوړي استاد برندو برندو سترګو وقابی غزل پسو دے.
قیس آشمی په خپل خوددار او تنزیه غزل کې د ولس غم په مخه کړي وو.
زره دولګه څخه مړ شم ډالر مر عليګه خو زموږ مان ستریم ګړې نه پر مر عليګه کته بهر ته پتی زی بس نارته نشتا زمرا زواد دی وکول ور مر عليګه چې د خارج څخه راضی مطلب نو نه دی راضی ز خپل هندو طبيب ته زم ډاکټر مر عليګه.
په دې مشاعره کې شاعرانو اوږده نظمونه هم وویل چې د طایر مجبور د نظم یوه برخه یې ستاسې په وړاندې ږدو. په مشاعره کې ګڼو شاعرانو ترنمونه هم وکړل چې جانزیب مساخیل په ترنم کې د خان زمان کاکړ نظم وایو چې و برخه یې دلته را نقلو.
پختون په لگا کوي باران گدا دشت کوي سدا سی خلکو سرا
د ننګرهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د فرهنګ امیر امرالله امید وویل سګنۍ نرگس گل مشاعره د تیر کال په نسبت د کمیت او کیفیت له اړخه ډیره غنی وه.
نو تیر کال موږ د یو نیم سلو کسان شاوخوا کې یا د دې نه کم برخواله موږ لرل مګر سکل 450 کسان یې زیاتو کم راټول شوي دي. اطلاعات فرهنګ ریاست داسې کومه کمیټه نه وه ټاکلې چې د چا فکر سانسور کړي. اکثر شعرونه چې موږ وکتل ټول د دې لپاره وو چې دا ټولنه په فکري لحاظ باندې قدم واخلي او حرکت وکړي.
د یادولو ده چې د نرگس گل مشاعري بنیاد سپینګیری شاعر داود شهید د 1393 مریض کال د دلوی میاشتې په 28مه نیټه چې د 2014 کال د فبروري له 12مې نیټې سره برابر وه په خپل کور کې د یوې لویې مشاعرې په ترسره کولو سره کیښود، چې له هغې وروسته بیا هر کال د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست تر چتر لاندې نرګس ګل مشاعره جوړیږي.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری، ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفحه فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د ماښام له شپږو تر وو، له نهو تر لسو، له یولسو تر دولسو، او د سهار له څلورو نه تر شپږو بجو په منځنۍ صفه یا میډیم ویو 621 کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رادیو په لنډو صفو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
د پښتنو خزل لپاره د مشال ریډیو اونیزه خبرونه تاندې هلی.